درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو خبرونه لدی شی بی پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی امریکایي سناتورانو ته وویل چې پر وی امنیتی ستراتیژي کار کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې وړاندې کیږي. نن یک شنبه ده چې د مریض درلسو درې نیوی د میزان لشلمی او د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. د دې خبری مجله چې ز اسمت ساروان د خپل همکارانو په برسته وړاندې کوم پس کی خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زایوی حکومت پر وی استراتیژیک امنیتی طرحی کار کوي. د لوګر د لرګیو په مارکیټ کې د اور لګیدو تاوانونه اړول دي او د بغداد په چاودنو کې لښت لږه وویشتنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی احمد زایوی حکومت پر وی استراتیژیک امنیتی طرحی کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګیدل دي. نوموړي دا خبره د شنبه په ورځ په ار کې له امریکایي سناتورانو تیموتی ګین او انګس کینګ سره په کتنه کې وکړه. که څه هم تر اوسه پورې افغان چارواکو د دې نوي امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار له پیله د ولایتونو د امنیي قمندانانو او د بیلابیلو قلو اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسئلو او ستونزو بحثونه کړي دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی همداراز د وسلوالو ځواکونو د چارو د شی همغږي په خاطر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ د یو دفتر د جوړېدو پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په نوي کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دي چې ورسپارل شوي چارې په ښه ډول سنبال کړی شي. دا خبره جان کیری د امریکا شخ آشنا تلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. ښاغلی کیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د نوي کابینې جوړول څومره مهم دي وایي.
Well, it's always important. You have to build a team that can implement.
دا ډیره مهمه ده. تاسو باید یو تطبیقونکی ټیم رامنځته کړئ، داسې یو ټیم چې په خپل منځ کې کار وکړی شي. همغسې چې ډاکټر اشرف غنی په وار وار ویلي، نوموړی نه غواړي داسې یو حکومت جوړ کړي چې کار نشي کولی. نو د داسې یو ټیم چې کار وکولی شي جوړول ډیر مهم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د نوي افغان حکومت مشران به پر هغو مسئلو تمرکز وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. د لوګر ولایت په مرکز پلی علم کې د لرګیو په مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله خلکو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. د لوګر د والی ویندوی دین محمد درویش نن ازادي رادیو ته ویل اور تیر شپه یو بجه پل شو او د سهار تر 15 بجو یې دوام وکړ. درویش زیاتوي په اور لګیدنه کې د دې مارکیټ د لرګیو او د نجاریو دوکانونه سوځیدل دي. نو مورې زیاته کړ چې تر اوسه د اور لګیدو علت نه دی څرګند، خو پولیسو یې په اړه څلورتنه نیولې دي. په هلمند کې سیمایز چارواکي وایي یوې ځانوژونکې چاودنې دوه تنه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د شنبې په ورځ یو ځانوژونکې په لشکرګاه کې د امنیت قومندانۍ په دروازه کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکې مواد و چاودول. ځواک وایي برید کوونکې د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او هڅه یې کوله امنیت قومندانۍ ته ننوځي چې د پولیسو لخوا وپیژندل شو. ایرانی رسنۍ وایي 15 تنه افغانان چې په سوریه کې وژل شوي او په قوم کې خاورو ته سپارل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا وایي دا 15 تنه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش خلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د 15 واړو مړي په قوم کې خاورو ته سپارل شوي دي. د بغداد په دوش یا میشتو سیمو کې په څو موټر بمی چاودنو کې لښتر لږه 20 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي لومړی برید د شنبه پر ورځ ناوخته د بغداد په شمال کې د کازیمی په سیمه کې وشو. په دې مینه کې یو ځان وژونکی له چاودونکو موادو ډک موټر د پولیسو د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې وچاوداو او لږ تر لږه لس کسان یې ووژل. په ورڅیرمه شواله نومې سیمه کې دویمې موټر بمې چاودنې لږ تر لږه اووه کسان وژلي او ګڼ دوکانونه ویجاړ کړي دي. په بحرین کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ اپوزیسیون ویلي دوی به د نومبر په میاشت کې په کیدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. د شنبه پر ورځ د اپوزیسیون پنځو ډلو وویل د حکومت لخوا په دې انتخاباتو کې چې دوی شرمونکي بللې له برخې اخیستو ډډه کوي او دا یې په دې هیواد کې د مطلقې واکمنۍ د ټینګولو هڅه بللې ده. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وویل متحده ایالاتونه له ترکیې سره د هغه پلان پر سر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې پر اساس یې د سوریې د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریزو سره جنگیدون کې منځلاري روزل کیږي او په وسطو سنبالي شي. هیګل دا خبره پروند سیمې لپاره د امریکا له استازي متقاعد جنرال جان ایلن سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یو نه اعلان شوی سفر ترابلس ته تللی او هلته په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بان کی مون د شنبه پر ورځ د لیبیا د پارلمان غړي ته وویل د خبرو اترو بدیل نشته او جګړه باید سمدلاسه بند شي.
دا هم د افغانستان د جنوبسترو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 21.8، په کندهار کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 22.1، په هرات کې به اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 19.4، په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځوي د تودوخې لوړ درجه 22.2، او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 1.9.
سات و بجه او دقیقی دی تاسی زمو جغل آزادی رادیو چخوری دا آزادی رادیو داری خبری مجلی پا دوام که واپری ولسمشر اشرف غنی احمدزی وی چه پروی استراتیژیک امنیتی طرح کار کوي. لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې و تورن کسان نیولې دي. په کونړ کې قومي مشرانو د نوي حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ خو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
اوسنی حکومت کم قدمونه کې خودل د هغې قدمونو ملاتړ پشوار نه باید موږ په عمل کې.
د خیبر پښتونخوا د کرکټ د شپاړس کلنو ټیم ننګرهار ته تللی.
د خیبر پښتونخوا شپاړس کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې زموږ شپاړس کلنې ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایل په نړیوالو مطبوعاتو کې څېړو. ازادي راډیو د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي خبرونه کوي. د ماښام له او بجو وروسته د سهار تر او بجو پورې په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت پروي ستراتیژیک امنیتی طرحی کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. نوموړي دا خبره د شنبه پر ورځ په ار کې د امریکایي سناتورانو تیموتی کین او انګس کینګ سره په کتنه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
ارګوایی ولسمشر اشرف غنی احمدزی له دوه امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت پر یوې ستراتیژیکي امنیتی طرحې کار کوي. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتی طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار د پایل راهیسي د ولایتونو د امنیتي قمندانانو او د بیلابیلو کلیو اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر اشرف غنی احمدزی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل طرحې د ځینو جزئیاتو په اړه ویلي وو.
اساسي قانون په چوکاټ کې د اردو د اعلی قمانداني جوړ کړ. دا دفتر باید څلور ساعته فعال وي. هر اتصالاتو کې باید د دې دفتر اشخاص بدل شي. هر اتصالاتو کې باید رئیس جمهور په میز باندې او د امنیت د شعبې مسؤلینو باندې یو امنیتي راپور پکړي. دوه قدم چې باید کیدو انسجام د موږ د دریو قوو دا ټیم کې ارزول دا درې قوې په منظمه توګه یو بل سره کار وکړي ځکه نن هر یو په یو بل لري روان.
تر دې وروسته ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د امنیت په برخه کې د دینی عالمانو په ونډه ټینګار وکړ. وی ویل له هر جماعت او مدرسې څخه باید د سولې ناره پورته شي. ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ویل امنیت د زور په کارولو ټینګیږي خو ثبات له مشروعیت او د مشارکت څخه سرچینه اخلي.
په به حال امنیت زیاتر به
اشرف غني احمد زی وی تر اوسه پوری امنیت تر ډیره د افرادو د فزیکی خوندیتوب په معنا کارول شوی. خو د امنیت په بحث کې مهمه مسله د بشري یا انساني امنیت د ټینګښت مسله ده. د اقتصادي ودی او پر بشري ځواک لا پنګونې پرته نشو کولای بشري خوندیتوب ته ورسیږي.
امنیت بشري دست یافت.
ارګوای امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا به له نوي حکومت سره په همغږي او د افغانستان د اړتیا له مخې همکاري کوي او دا به په ګوته کوي چې دغه همکاري چیرته او څنګه اغیزمنه تمامیدل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت راتلونکي د دې حکومت د دوو ټیمونو په مشرانو پورې تړلی. جان کیری د امریکا غشنا سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات یوازې د امریکا متحده ایالاتو نه بلکې د سیمې او نورې نړۍ لپاره هم مهم دی. جان کیری وایي فکر کوم افغانستان په سیمه کې د راتلونکو سوداګرۍ او د مالونو د لیږد لپاره د وریښمو په نوې لار کې د یو ټاپو په توګه پروت دی. د هند سره د قوي تجارتي اړیکو د مرکزی آسیا د هیوادونو او حتی د لویدیځ خواته تر عراق او اسرائیلو پورې با ځانګړی اهمیت ولري. دا ټول د راتلونکو اټکلونه دی او زه فکر کوم چې موږ په همدې راتلونکو کې رول لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې په جوړېدو ټینګار کوي چې د نوموړي حکومت د کار له پایل سمدستي وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې زرګونه بهرني سرتیري کولای شي چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک د دوسیې د شنبه پر ورځ کابل سناف محکمې ته وسپارلې. د لوی څارنوالۍ ویندوی له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل له استیناف محکمې وغوښتل چې پر دغو دوسیو ژر کار پیل کړي. د کابل د استیناف محکمې چارواکي بیا وایي چې نن به د ورسپارل شویو دوسیو څېړل پیل کړي. په دې اړه خان محمد سین تفصیل لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته د دې دوسیو د سپارلو پر مهال وویل لوی څارنوالۍ د دوسیو په څېړلو کې خپل مسؤلیت تر سره او د استیناف له محکمې هیله ده چې یادې دوسیې په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د خپل کار په لومړیو کې عدلی او قضایی ارګانونو ته امر کړی چې د کابل بانک دوسیه د لسره وسیړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د موضوع په اړه وویل
څارنوالۍ افغانستان موافقانه تانست به مومیاده کې در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په بریالیتوب سره وتوانیده چې هغه موده چې د جمهور رئیس د فرمان په اساس ټاکل شوی و د کابل بانک اړوند یو دیش دوسیه د کابل د سناف محکمې ته وسپاري.
کابل بانک په 2010 میلادي کې ورسته له هغې مالی ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکو لیاد بانک څخه سباندې 900 میلیونه ډالر وویستل. کله چې د کابل بانک قضیه لانجمنه شوه د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دې بانک د دوسیو لاس اړولو ته یوه محکمه جوړه شوه چې په نتیجه کې 21 کسان تورن وګڼل شول. د تورنو له جملې نه د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی بندیان او له 19 نورو څخه ځینې بهر ته لاړل او ځینې د یو شمیر ادارو او بانکونو په ضمانتونو آزاد شول. خاغلی عزیزی وویل کله چې نوی حکومت موضوع جدي کړه لوی څارنوالۍ وتوانېد چې له آزادو تورنو څخه وتنه بیرته ونیسي. عزیزی هیله خوده کوم تورن چې له هیواد وتلی د انټرپول په ذریعه به ونیول شي او هیواد ته به راستانه کړی شي. د دا هم وویل د کابل بانک د دوسیو شمیر مجموعا 130 ته رسیږي چې نور څېړنه به پرې د کابل استیناف محکمه ترسره کړي. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق آزادی راډیو ته وویل سر له سبب د ورسپارل شو دوسیو سیړل پیل کړي.
ما خپل ورته شخصاً هدایت ورکړه چې قضایي په دې ارتباط باندې تعین شو چې دا دوسیه دې د اول تر اخره پورې وګوري. دا چې حکم ته آماده ده آماده نه ده په دې ارتباط باندې به انشاءالله سر د سبا نه اخوا ته چې هر څومره ایجابوي چې په هفته کې یو جلسه ایجابوي دوه جلسې ایجابوي انشاءالله هر څه عاجل تر په دې ارتباط باندې اجرا کړي.
کله چې کابل بانک سقوط وکړ ډېر خلکو چې دې بانک ته پیسې ورکړې وې پرې بې باور شول. اوس دغه بانک د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلي چې د دې بانک خصوصي کېدو ته باید هڅې تیز شي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلوی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت پر وی ستراتیژیک امنیتی طرحی کار کوي چې هدف په افغانستان کې د سولې او امن ټینګیدل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په نوي کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دي چې ورسپارل شوي چارې په ښه توګه سمبال کړی شي. د لوګر په مرکز پل علم کې د لرګیو په مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي یوې ځانوژونکي چاودنې دوه تنه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي 15 تنه افغانان چې په سوریه کې وژل شوي وو په قوم کې خاورو ته سپارل شوي دي. د بغداد په دوش یا میشتو سیمو کې په څو موټر بمی چاودنو کې لشتر لژه وبش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په بحرین کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ اپوزیسیون ویلي دوی به د نومبر په میاشت کې په کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتونه له ترکیه سره د هغه پلان پر سر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې پر اساس یې د سوریې د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره جنګیدونکي منځلاري روزل کیږي او په وسلو سمبالی شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یوه نا اعلان شوي سفر ترابلس ته تللی او هلته په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په دې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه هم لرو، خو اوس به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په افغانستان کې زموږ د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کوچني ګامونه، دا د هغه مطلب نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبر کړی دی. ورسره لیکي په روسي اونۍ کې د افغانستان متحده ایالاتو د ګردو ګشت لپاره د پام وړ اقدامات سوي دي او دا د لیکوال په خبره هغه بریا ده چې په اړه امریکایان کولای سي وویاړي. ورسره دا هم لیکي چې لا هم دا سرشتونه خطر سره چې د غلط راوړنی لمنځه یوسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د افغانستان نوی حکومت باید دا ثابت کړي چې کولای سي د دغه واد اداره او اقتصاد پیاوړی کړي. ورسره لیکي په ډیرو برخو لکه روغتیایی د شوزو چارو او د افغان امنیتي ځواکونو په برخه کې شوالې راغلي دي او پرمختګونه سوي، خو وايي په دغه ټولو برخو کې کار په بریالیتوب سره نه دی بشپړ شوی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د تارتیا د چې کوچني ګامونه واخستل سي. ورسره دغه کوچني ګامونه دا څه تشریح کوي؟ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره تیاری ونیول سي، د ځواکونو په روزنه کې متحدین برخه واخلي، د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره اقدامات، د استخباراتو په برخه کې اړین مرستې وسی او د هداقل راتلونکو دوو کلونو لپاره مرستې دوام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د دغو تدابیرو عملي کول شایي راتلونکو څو کلونو وخت وغوړي، خو وايي په دې اړه پریکړه باید همدا اوس وسی. د china.org خبرونه بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه یو مطلب خبر کړی چې په یو برخه کې لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لومړی کار و چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی ترسره کړ. خبرونه وایي سره لدی چې افغان چارواکي وایي د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به تر 2014 کال وروسته یو شمیر بهرني ځواکونه د افغان سرتیرو د روزنې لپاره په دغه واد کې پاتې سي، خو د لیکوال په خبره وسلوال طالبان د مسالې ته په بل سترګ ګوري. خبرونه زیاتوي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک دواړه هم مثبت او هم منفي اړخونه لري. مثبت اړخ د لیکوال په خبره دا دی چې له افغانستان سره به د متحده ایالاتو مرستې دوام وکړي او دا به په دې معنی وي چې اشرف غنی احمدزی او نوی حکومت به د راتلونکو څو کلونو لپاره له اقتصادي بحران څخه د خپلې وادې ساتنې وړتیا پیدا کړي. خبرونه لیکي د افغانستان اقتصاد لوړاندې کمزوري دی او رستر بلی لا نور هم کمزوري کیږي. متحده ایالات هیله لري چې ځواکونه به په افغانستان کې د ثبات په برخه کې مرسته وکړي او دا به په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو د جلبولو له هڅو سره مرسته وکړي او د دغه هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. خو منتقدین بیا د لیکوال په خبره په دې باور دي چې حتی یو با امن او با ثبات افغانستان د پانګوال لپاره یو ښه ځای نه سي کېدی. خبرونه لیکي له افغانستان سره د امریکا د میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره افغان حکومت ونه توانید د دغه هیواد اقتصاد په پښو ودروي. لیکوال زیاتوي د افغانستان اقتصادي بیارغونې ته اړتیا سته او دا کار به د لیکوال په خبره د فساد له منځه وړلو پرته شونی نه وي. china.org د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک منفي اړخ د تاوتریخوالي دوام یادوي. لیکوال وایي په دې سره به په افغانستان کې بې ثباتي لا ډېر شي.
د کونړ یو شمیر قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د نوي حکومت او د ولسمشر احمدزي د پلانونو ملاتړ اعلان کړ. کونړیان وایي ولسمشر غني چې په انتخاباتي سیالیو کې کومې ژمنې کړې وي یوه یوه عملي کوي او باید چې خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي. دوی وایي باید د امنیت ټینګښت او د پاکستان د بریدونو مخنیوي ته هم ځانګړی پام وکړي. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته ملک شیرزمین وویل دوی د دې په خاطر په تیرو ټاکنو کې له ډاکټر اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ او رای ورکړي چې یو عالم شخصیت دی، له خیانت او جنایت پاک دی او کولی شي چې په هیواد کې روان اداري فساد چې د جنگ په ګډون د ډیرو نورو بدبختیو سبب شوی له منځه یوسي او واک ته رسیدو سره سمې د فساد خاتمې لپاره مټی رابډ وهلي چې دوی یې ملاتړ کوي.
ملی وحدت حکومت کم قدمونه کې خودل د هغې قدمونو ملاتړ په شوار نه باید موږ په عمل کې وکړو. که چېرته زمونږ د دولت په ادارو کې یو مفسد ته جزا ورکول کېږي او یا تبدیلیږي، موږ ټول اولس به په یو موټی په یو آواز د مفسد د دفاع وکړو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای له نوی حکومت دوی د پاکستاني بریدونو بندول او د قانون پلي کول غواړي.
خو مونږ د دې توپونو نه خلاص کی او دغه یو پسات نه دم خلاص کی او چې پسات نه خلاص نشي نو حکومت جوړیږي نه امن راځي نه بل راځي. دغه تلونی و چې په بم کې ونی و چې ورځي معلم ده او شپه ده بلا بلا ده. صاحب شرا پاسي کی چې مړی معلم شه مړی، صاحب شرا پاسي کی څوکیدار مړی، کدل ته ورورته ما هلته څارنوال صاحب تی روپۍ واخلي، هلته چې قاضي صاحب له ورشي برات واخلي، برات را واخلي، بیا راوځي سبا هغه بې جرم ته مخه.
کونړ والی شجاع الملک جلالال خلکو غوښتل چې باید په ریښتونی شکل دولت سره د سولې راوستلو او د فساد ورکولو په برخه کې همکاري وکړي او په راتلونکي کې په فساد کې د ککړو خلکو واسطي او سپارش ونه کړي.
د حکومت د پالیسیو به موږ تاسو ټول حمایت کوو. فساد ختمو، اول به په ځان کې دا اصلاح راول، رشوت ختمو، په ځان باندې به تطبیقو، قاچاق مخه نیسو، په ځان به تطبیقو.
د غونډي ویناوالو د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتل چې نور دي د ډلو ټپلو پاللو تیر شي او ملي ګټو ته دي په شخصي ګټو ترجیح ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو واوري او بیا د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه واوري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کرده، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.5 په لاسافه او ازي اوریدل کېږي. د خیبر پښتونخوا د 14 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډله نګرهار ته تللې. څو د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو له کرکټ ټیم سره تمريني سیالي وکړي. چارواکي وایي دا سیالي د الیټ کپ د سیالیو لپاره کیشي. په دې اړه له ننګرهار څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په پام کې ده چې د اکتوبر په 14 نیټه په قطر کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د الیټ کپ سیالي ترسره شي. یادو سیالیو ته د چمتووالي لپاره د خیبر پښتونخوا د کرکټ لوبډله د شنبه ورځې په مازیګر ناوخته ننګرهار ته راورسېده، ترڅو په ننګرهار کې د افغانستان 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې سره تمريني سیالي ترسره کړي. په ختیځ سیمه کې د کرکټ بورډ مسؤل قرارزي په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان 14 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلو ترمنځ ترمنځ به تمریناتي سیالي د یک شمه پرز پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي.
د خیبر پښتونخوا شپاړس کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې زموږ شپاړس کلن ملي لوبډله سره لوبې ترسره کوي چې یو لوبه به د یک شمه پرز بل به د دو شمه پرز بل لوبه به د چهار شمه پرز بل لوبه به د پنځ شمه. هدف دا دی چې تمریناتي لوبې ترسره شي ترڅو زموږ لوبډله میچور شي او تجربه لا زیاته شي پرکټس وشي او په لوبه کې ښه کارکردګي وکړي.
د خیبر پختونخوا د لوبډلې کوچ ملک فرمان چې د ایم سی ای کرکټ اکاډمۍ مشري هم کوي وی ویل چې دغه تمریناتي سیالیو په ترسره کېدو سره به افغان لوبډله په قطر کې بریا خپل کړي.
کوز افغان او بر افغان دا یو افغان دی یو افغانیان یو مونږ ټول عمر لا د افغانستان د کرکټ لپاره منډه ترله کړې ده او دا موږ ماشومان دي زموږ په کلبونو کې لوبه کوي. موږ امید لرو چې ان شاء الله چې موږ د کم بچنو شي دی کې به زموږ د دې مقابله کیږي او دی به ریډ کپ وینر پاتې کیږي.
په ننګرهار کې د وړتیا سپورتي ټولنې مشر کرامولا اکرام وایي چې دغه ډول سیالۍ به د دواړو هیوادونو د کرکټ د ودی او خو اړیکو په ټینګولو کې اغیزمن رول ولوبوي.
دا به د افغانستان د شپاړس کلنو د لوبډلې دپاره په تمرینی لحاظ باندې ډېرې زیاتې مهمې سیالۍ په دې وي چې په راتلونکي کې د افغانستان دغه لوبډله غواړي کویټ ته لاړه شي هلته په ایلیټ کپ سیالیو کې برخه والي چې هغې کې به شپږ هیوادونه د دې تر څنګ دغه ډول سیالۍ د دواړو هیوادونو په هغه اړیکو باندې خصوصا د سپورت په برخه کې زیاتی مثبت لاسته راوړنې لري. موږ د دینه مخکې د دغه لوبو شاهدانو چې دلته د هغوی لوبډلې رالی هلته زموږ لوبډلې لاړې او دا یو مثبت کار رامنځته.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د ایلیټ کپ په سیالیو کې به چې د اکتوبر په شلمه ترسره کیږي افغانستان، قطر، ایران، کویت، عمان او متحده اماراتو د کرکټ شپاړس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې برخه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار پولیسو ته باید معاش لوړ شي. دا خبره دوهم څارن عبدالظاهر کړی ده. سیما پکتین ویل ولسمشر غنی نه غواړو چې پکتیا ته پام وکړي، د مچلغو بند او د زرمتګردي سړک جوړ کړي. د هلمند له لشکرګاه څخه سردار ولی وی زما په نظر د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو یو علت دا چې افغان پولیس او ملي اردو هوایي ځواک نه لري او همدارنګه په سیمه کې پولیس او ملي اردو یو له بل سره پوره همغږي نه لري. عبدالقادر هوتک د کندهار څخه لیکلی دی، د افغانستان لوی ستونزه امنیت دی، که امنیت ټینګ شي ټول ستونزې به حل شي. تاسو زموږ خلک ازادي رادیو ته خبري، د ازادي رادیو خبرونه هر سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
د ژوند رنگونه
مهربانی نم درته و
نم شوبرات
شوبرات خان ته څه کاروبار کوي؟
زه دفتر د پرستار دی خرس چنای په دا باغ واش
تو کال کی چې د خدمت کوي؟
ولا زوخز دا وړه د خدمت کوم.
او څه جنجالونه لري؟ دا خرس خوم دی بد ایوان دی،
ډیر ظالم ایوان دی، ډیر بد ایوان دی. څوک نس دی نس یو ور باید دی
تر اوسه خو به تکیه کړی نه یا
یا یا تکړه
ورده جن
پویم زس د ته کنه کومه نست تکه ولا
څنګه سره پوس وې تاو دی
ولا خود د ایوندم دونه پیز د دې ما خدمت کوي د سلی پر رمو سره پیو
خلک پر رمضان نه پیږي تا
دی خو ولا ډیر سخت خلکو په جنجال سی ما ور چوي ما ور دا شس پلاوز د پارکونه مخکړ لدین کراش کوي د خښاو ور سی ما ور چوي ور ود د مات چکی وای
و د چکی وای
و د دا خلک چې روا چې دا بیا پورتکی بیا ته چکی وګرځل دا
چکی تاور زده کړی
یا دا خپل زده کړی دا خلکو زده کړی
زه دا خبر سوم چې وای دلته په دې باغ واش کې ته تر ټولو ډیر تکړه یې څه تکړه ته
ولا تکړه ته په داس په ټول حیوانات د غلرم
په ټول حیوانات د سام پروت
سام پروت د غلیوان او سپو کپاس کې وو دا کپاسونه مې نوې جوړ کړو دا کپاس تم را انتقال وو ته دا ست غلبه مونږ پوجي کې به مو اچو را به مو دسته بو ویلا کو
وی نه خوړی
ولا بل ور ته ما سر یو کټه کو بوجی کی مرده به ویدل مسله سره ست کاو ته دین زکه ونی ولم بس بوغره زکه نه پر خو مده د ایمر انتقال
نور دی داسې کارونه کړی دی لیوان خو آسان انتقالی
جانو دی ما کار د زو وز یا معنا د سیار پنجری ووزی یا وتل یا څوک راوړي
څو پیسې درکې
ولا یو لزر په ماش ده ای زفکاری ماش متور
ماش خو دی ولا کبدی
او یخ ده بد نه
تا ویل دې خرسه سره دې سره کار ده څو خبرې دې ورز دکړې دې په څه دې پوکړې
خبر خو من نه خست ده ما ځګل مالک ته وم شرطوم بیا راس دې په دوه سر کې بیا خپل راځي دې کتیږي په دې پیری د سره ته ګوري په دې پیری سدا می وسکته یې
خوراک څو وخت ورکړ
خوراک دوه وخت
خدا سي خس شکم سره کایک
کوم سره زدا زړی وایره غاسی ورکوم
څومره خوراک یی دی ورز
ولا خوراک یو ساتل ورز یو دغه داسې ډاک ټک بند راچوم ورز یو کچالو ز غازری غوخه
څومره غوخه خوري
غوخه یا یو کلو ورز داسې ورته په غو واسه
تر وسله داسې پیخ سره مخسوای سي داسې فکر دې کړای داسې لکه چې تیرې کلمه
یار پزل خدای نه يم سو
کوم حیوانات ته ورنځ دې سوې
زدا ټول حیوانات ورنځ دې سوې
ترزمری پوری
ترزمری پوری
نو دا څنګه کې دا نور انس